آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي زینو په خپل سیمو کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې زینو د تل په څیر د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کړې دی او له اړوندو مسولانو یې د پاملرنې غوښتنه کړې او زینو نورو بیا نورې ټولنیزې ستونزې راته یادې کړې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستۍ څو شیبو کې د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم څنګه یاست بخیر است پاک وسته مجد حکومت څخه د ارزو درو چې د چاچنو پولیسوالۍ کې د ولنباغ په کلي کې کوم دم انتخاب شوی دی د سردار محمد داوود خان په واکه نو د پدې دم ته حکومت یې توجه نه لري موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا بند باندې کار ژر تر ژره شروع کړي او زموږ ولس ډېر ستړی دی چې دا غوته د کار زمينه پکښې مساعد سي او برابر سي چار سړی خپل د بچان ډوډۍ د دغه څخه ترلاسه کړي نو موږ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه د ستاسو صحیح کوو چې زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي السلام علیکم
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټول او کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم له غزنی څخه خبرې کوم زه د وکسي جوړ او روغ ویس نو زه د خوراک نړیوال سازمان سره د شکایت کوم چې ډېر خلک بیبیلی دي بیا وزن دي مرستي نو مستحقو خلکو ته نه رسیږي نو له تاسو مهنه ده چې دایمو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدونکي دي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان و ځوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچیر خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه محترمو په هلمند ولایت کې موږ د خارجانو په وخت کې خارجانو موږ ته پر کانالونو او یالو باندې داسې رقم پلیزی پلان نشه دی چه آقای ده آغازی سخه ده انتقال ورده نو دلتا هلمند ولایت پا گرمسیر ولسوالی که ده امیر آقا ده بازار پا ساحه که موج یو دانه پول لرو چه ده امریکایانو سخه بات سوی ده دلتا پر یو کانال بانی پروت ده کانال دوار غار ده تقریبا 15,000 کورونه ده دی پلس خواه استفاده کوی یو غاری و بلی غاری تزی و رازی او اوس داسې خلک دلته راغلي دي چې دا د دې څخه ایسته کې یعنی یو بل ځای ویسي بلې ولسوالۍ ته انتقال کې موږ د عمارت د مشران څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کار مخه ونیسي او دلته هم دا ملت حق لري چې د دغسې پلونه استفاده ځندې وکړي مثال دلته دا پل پروت 15,000 کسان د دې څخه استفاده کوي هغه اړه دې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک راغلي دي چې مثال په هلمند ولایت کې داسې ساحو ته دا انتقالوو چې هغه ضرورت ورته لري خو په اصل کې خپل همدغه ساحه خپل همدغه سیمه د دې پلس څخه غټه استفاده کوي نو موږ د عمارت د مشرانو څخه غوښتنه کوو چې په دغه اړه دې څېړنه وکړي او دغه د ملت شتمني دې د دغه ځای څخه نه بې ځای کوي دا هم یو ډول د ملت په شتمنیو کې راځي او موږ د دې غوښتنه کوو چې دغه بې ځایه نه سي د دا منطقې څخه بلې منطقې ته ولاړ نه سي ځکه دلته هم 15,000 کوره د دغه یو پله څخه استفاده کوي چې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موجود دی او موقعیت لري نو موږ غواړو دا زموږ پیغام نشر سي او مشرانو ته زموږ آواز ورسیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه د نیکی هیلی د زړه د کومې وایم ولی وکړو جوړ یاست موږ خو د سخت مشکلاتو سره مخ د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې لارې او پلونه مو ډېر سره خراب دي مریض مو چې د ولسوالۍ سره کتو کې تر ولایت پورې رسېږي افساد لای پر لاری ورکی دنبار نست پول ما ندی جور مزرور پول مشاران سخداهی لده سیاد مرول سوالی تو کم درنو ویچی در سلکاتا دقیق دنبار که در پول را تجور که هر اول سوالی در ولایت پوری دنبار ده از مرول سوالی نده دنبار لاری دیر خرابی نهدی سراجی دنبار دی گرشتی دنبار دیتن اول سوالی ست در ولایت مرجد سال ولسوالی ستر ولایت دنبار ده نادالی ولسوالی ستر ولایت دنبار ده زمر ده گرم سیل و خانشین ولسوالی لار دیر خراب زمر ده ارزو لارو چطر نور پور مشاهم ده زمر ده غوره سوی
السلام علیکم ده کندار ده غورک ولسوالی ستا میسیج در تپلردم چه زمر ده غورک ولسوالی که یواز یو افغان بیسیم شبکه ده موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د غورک ولسوالۍ ته د اتصالات تجارتي شبکه او یا سلام دولتي شبکه کوم انتنان نیستنی راوي چې موږ د یوه د شبکه ده چې افغان بیسیم ده نو ډېر باندې راشي نېټ هم ډېر کمزوری نور غږیز مکالماتي خدمتونه چې دي هغه هم ډېر ضعیف دي. وسلام
د رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. سیف الله احمد هلمند ولایت نه و. په افغانستان کې چې دی ورور د نیټ مشکل دی او نیټ ډېر کمزوری ده. هم یوه ویډیو په درې دقیقې څلور دقیقې دی صافي نو موږ میسیج هم تر بله ځایه پورې تقریبا په یوه نیمه دقیقه کې دی رسي نو د نیټ مشکل ډېر زیات دی چې یوه دقیقه تیریږي هلته مشکل زیاتېږي چې خلکو مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. د نیټ په برابر د اسلامي مرسه دا غوښتنه لرو چې تاسو یو سر په دې وګرځوئ. السلام علیکم
السلام علیکم. السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. نوم دین محمد دی د بادغیس ولایت غورماش ولسوالۍ یم. تاسو سره د یارانو سره په اړیکه کې یم. دا له ډېر یارانو راغلي دي چې پاسپورټونه لري. دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي موږ به دلته بالا آزاد به ګرځي غږ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي یا د پاسپورټو سره ګیر کړي دي مرځې کې. دا زما په یاندې ورسېږي د افغانستان او محترمو مشرانو ته چې دا دا دغه دا بیخي دا کارونه ورسره کېږي. بس نو یو څه سره زیاتوي دا پاسپورټو پر برابر معنا چې دا ښارو کې ګرځي او دا کېږي. ډېر مې لیدلي چې د پاسپورټو سره را دې مرض کړي دي. د بعض دا پاسپورټونه څیرې زه خو لا خپله معنا پاسپورټ شی نه لرم. دا شناختګان دلته ځي ورځي دا ګرم دی.
سلامونه نیکی هیلې زمونږ ومنئ د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او درنو اورېدونکو ته هیله ده جوړ به وئ. زمونږ خواهش دا دی کوم افغان وروڼه چې په قانوني ډول په افغاني پاسپورټ او ایران هیواد په ویزه باندې ایران هیواد ته داخلیږي، متاسفانه چې په ایران هیواد کې ورسره دوه ګونی چلند کېږي. سره د دې چې خپل هغه ټول قانوني اسناد او مدارک افغان مهاجرین په لاس کې لري، مګر بدبختانه چې د ایرانی پولیسو دخوانه او مربوطه ادارو دخوانه په شکل د اشکالو ځورول کېږي، توهین کېږي. حتی پاسپورټ ورسره یو دایبه هم د پولیسو دخوانه نیول کېږي او پازګه ته بوتل کېږي. هلته یو شپه یا دوه شپې بیرته خوشي کېږي، یا د پیسو په مقابل کې یا همداسې. زموږ غوښتنه په ایران کې د افغانستان د سفارت د کارکوونکو مسؤلینو ده چې دا د خپله بې کفایتي اصلاح کړي او د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې ولې د یو قانوني مدرک په درلودلو سره افغانان اذیت او ازار ورکول کېږي. د دې کار مخنیوی اول ته د مربوطه ادارو د خوانه دی. افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د څه لپاره په ایران کې فعالیت کوي؟ آیا دوی د همدې لپاره دي چې د ملت په پیسو باندې خپلې عیاشۍ او فحاشۍ وکړي، امتعاش او عشرت وکړي؟ د دې لپاره دي چې د خپلو افغانو وروڼو او خویندو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. نو زما غوښتنه دا ده چې دغلته میشت افغان ډیپلوماتان او سیاسي مربوطه چارواکي دوی په دې موضوع غور وکړي او د خپلو افغانانو ستونزې حل کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ کلي خواجه قو څخه حاجي درویش خان یم. ما دلته دا پیغام ورکاوه چې زموږ په ولایت کې ډېر زیاته بېکاري ده. د خلکو دپاره هیڅ کاروبار نسته. ګراني دومره زیاته ده چې حوج ته رسېدلې ده. خو حکومت دا مسولیت نه احساسوي چې موږ باید د خپل ملت ته کار ورپیدا کړو او یا یې پیو کار واچو. خلک له بیکارۍ څخه ډیر زیات به غلطو کارو ته مخه کوي، چغلاګانې شکې کوي. دوی دا نارې وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت، زه بیا وایم چې تر ټولو زیات اوس امنیت خراب شوی ده، ځکه چې د قیمتونو نرخنامې کنټرول نسته. هر تجار، هر دوکاندار چې خپل مال راوړي په خپل طبیعت یې خرڅوي، د ښاروالیو له خوا څخه نه کنټرولېږي. حکومت خپله دونه ضعیفه ده چې په یوه قیمت یې دوی ځان ته اخلي او ملت ته بیا په نورو قیمتو ورکوي. د غوښې حساب داسې ده، د ډوډۍ حساب داسې ده، او کاروبار د هیچا لپاره نشته او نه دوی دا مسؤلیت ګڼي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدا زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته وایم محتاج یو چې جوړ روغ بایست، خوشحاله او سالم صحت په جامو کې بایست. مننه ستاسو کور ودان چې تاسو موږ ته داسې خپرونې چمتو کوي، تاسو موږ ته وخت راکوي. موضوع خو هغه موضوع ده چې د بیکاري او د کډوالۍ او د جلا وطنۍ موضوع ده. رښتیا هم په افغانستان کې ژوند ډېر ستړی دی. په افغانستان کې ځکه هیڅ وخت داسې امکان نه لري چې په افغانستان کې سوله یا په افغانستان کې آرام ژوند داسې امنیت تامین شي. هغه په دې خاطر چې په افغانستان کې بیا وزلي بیچارګي اقتصادي حالت ته یو هیڅ آدم شنه نه دی. هیڅ یو ځوان چې دی په خپل اقتصادي حالت باندې ولاړ نه دی قائم. ډېر ستړي ژوند په افغانستان کې تیریږي، ډېر ستړي کارونه په افغانستان کې دي. که څه هم موږ د امنیت ته خواته خبر خمن یو، په مثال امنیت لرو، یو څه د شپې بیا غم خوب لرو، خو د لوږې غم را سره دی. یعنی مقصد که امنیت وي او ډوډۍ نه، دا هم ژوند نشي کېدلی. او اقتصادی حالت او اقتصادی اقتصاد مخرب جبن مستری، دا خوم وطن، دا خوم سول، دا خوم امنیت ته نسو ویل. زکه چې د لوجو د بیچارهګۍ د لاس خلق ډیر مری. مثلا یو څوک تی په کور کې یوازې خو ډوډۍ غم نه دي، چې څوک یې کوي. ډاکټر ته ضرورت لرو، یو موټر ته ضرورت لرو، یو کور ته ضرورت لرو، یو بو ته ضرورت لرو. یعنی مقصد د په خوا په پرتله باندې مصرفونه او مصارفات زیات شوی دي. او په دې برخه کې مثال د پاکستان څخه، د ایران څخه، اسې د نور مملکو څخه هغه سم د لاسه کډوال چې د پاکستان مجبور کړي چې از خپل د خاور څخه یو باسي افغانستان ته دایي راستي، یا مثلا ایران دې دغه سره راستي. ځینې کارونه چې د وطن د بیچارهګۍ د بیوزلی د پاره ډېر ډېر بدبختانه تمامیز، ډېر ستړي تمامیز. نو اول ز په خپل د بیچارهګۍ د خواري او د ستړیا څخه ډېر شکایت لرم. ستړی يم، الاکیم، زغلم، خواري کارم. خو هغه کم چې موږ خواري کار او هغه موږ وغواړو، هغه ید لاس راوړو چې خپل د کور مصرف، خپل د کور احتیاجات، متاجات په پوره هغه نه کیږي.
السلام علیکم. د زړه راځي ټول کاران، سلامونه او نیکی له سلامات. ما له زړه د رزګان ولایت خبر راکوم. د غزاب ولسوالۍ سمال نور په ولسوالۍ کې په احمد خان کلی کې 1500 پوس لري. دلته یو برمم نشته، ټول د تنې سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله. د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما دا هیله ده چې زما به پیغام شیر کې موږ د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د اوبو مشکل لرو، ډېر خلک د ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده د امارت اسلامي د مشرانو څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پام وکړي، چې موږ ته بندونه او ولي و د ځوانانو ته کار پیدا کړي. موږ ډېر د ستونزو سره مخ یو. وسلام
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبره کړه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکیلې وړاندې کوم. بعد سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمه څخه نادر کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موځل دلې یا اټمی زموږ سره معلومات سره کیږي، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یالي دلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي. لبړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګې د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته دې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه. زه لال علي ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکه وسیله به زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی. او دا پلار ډېر سخت خفه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خفه دي. چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر به درڅخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خفه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت درڅخه خفه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار ازار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چا ته یې معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته په کښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډېره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو سه السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرن د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دېزک د کلي دی دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو که چېرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 6 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به زه محمد صادق اکمل مالک میم د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم ډیره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو محترم اوریدن کارکون کو امکاران سلام نومنی په خاص طریقہ تیار روشن سے محترم ته په دې لوي څه شبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کا شوی دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابه د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که در جازروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسې. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. یعنی 0 0 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. ټلیفوني شمیره وایم، واتس اپ کې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمیره یو وایم 0 98 99 1532. روشن صاحب، له تاسو څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نمیږم، د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې. 0 98 99 1432، اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو شیاس پخیر است. مجھے ونڈوال دے رحمۃ اللہ آغا پنامہ باندھ دے ولایت علمن ولسوالی باغران قریے خنچو ورک دے دا سو ورز کیڑے سے ورک دے تیس کا ہر مسلمان پیدا کڑے وی مات دی پدا شمیرا باندھ جنگ و یہ سے پر بیا سے پر و سے پر نہ سے پر سلور نہ نہ پنزا وی
انزل اللہ من لغمان صحا من دا یاد راځي چې نصر ممی کې تقریبا د مې کې نظر کې شوې ده چې په سلو وي څو کاله تر وکنه پرتان د پاره سمانه مته نه مته دې په داس نه راځي وي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو او اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې په من.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو، شه چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
کابل کې مخبل ورکوالې تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپورې مې په کابل کې کړې دي. لومړنی خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خوانځی زمونږ خوانځی شو د خټو او اومو خښتو خوانځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو، ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنه وکړي، پوښتنه وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دی ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه کدل تکې نه دی حساب په سات کې یاد دی سر مرسته وکړ دی حساب په مضمون کې اوس هغه تکروالې نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ خوونکی او ډېر ښهسته والی بال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر خوونکی چې سر معلم هغه د پنجشیر یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی وزوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد خوونکي مونږ لرل یو ځل زه یو خوونکي وهلې وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تللې او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات قهر شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه خوونکي چې بیا پټ شو د خوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب دې خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارشي د ون نه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبیه ته حبیبیه کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ له برخې ډېر 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 ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې تاو مې ورسره نو د حبیبی ورځ هم په من باندې بدې تیر نشوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې ورورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کښې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کښې ښوونکي هم ډېر ښه وو. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کښې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کښې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کښې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کښې وم په ننګرهار طب پوهنځي کښې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کښې په لسم کښې وم هغه وخت کښې هم چې په افغانستان کښې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کښې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کښې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی دا نن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نه یم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کښې وی په هغه وخت کښې ورته اطلاعات او کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کښې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کښې وم زه هلک وم او زما په خیال سره چې اته سوه افغانۍ وې که اته سوه دېرش افغانۍ وې اته شپېته افغانۍ وې دا په هغه جایزه کښې ما ته ومنل شوې ما ته راکړلی شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم. قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کښې ما دا کتاب واخېسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړو کوالي کښې ویلی وو. زه په ګرانه باندې د لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وویل د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او دا هغه شعر نه وروسته بیا ما په خټه کښې په وینه کښې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې به مې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به یې. زمونږ هغه وخت کښې په ګذرګاه کښې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً زه څلورو کالو به وم خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه هم ما ته یاد دي. لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کښې وویل. بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې مونږه د ملنګ جان بې خدای وبخښي د هغه په مزار باندې مشاعره وه زه وړوکی وم زه د هغه هغې مشاعرې کښې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ غوندې وه دیوال غوندې وو په هغې ودرولم نو ما هلته خپل شعر ووی. هغه مشاعرې ته رښتین صاحب دې خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کښې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کښې د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کښې. بیا مونږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کښې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کښې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره مونږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب و. هغه وخت کښې ډېر زیات هغه په افغانستان کښې مشهور و په ریډیو کښې اعلانونه کېدل په دري کښې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولې قیصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کښې ولوسته خو زه یې په یو ټکي باندې هم نه یم پوه شوی لیکن هغه کتاب ما ته ولوستلی دی. نو دا دا وړوکوالی وه دا د وړوکوالي شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته ووایست. تاسې په ننګرهار کښې طب ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر و بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي زما روح له چې راغی زما رواله چې راغی ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې دپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره نو اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی و مور یې غالبا چې له امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول او بیا مونږ مهاجر شو من بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سي بي اول کال لوستی وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کوتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی او شته چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم ښه وو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالبا بی بی سي سره وم نو بیا ډاکټرې پاتې وه زمونږ نو بیا زه جرنلیسټ وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلل په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شیبه وی او خدای نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلي وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي دپاره لیکلي وي او ټولې په چمانی لیکل شوې وي په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځه کلیزه وه لسمه کلیزه وه غالباً لسمه کلیزه وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبی آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاوه فارسي خپل پروګرام کاوه پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوم نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی دپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و لکه مرستیال و د ریډیو د مشر دے د پیخور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو
بله
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه هغه وخت کې چې د بی بی سی کې ما مران دی چې دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوی او روب دی خدای لوی هغوی د هغې کمپوز و که ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول و د هغه ډرامې وې د هغه شیری ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو دې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا هغه شیری ټول دی ورکې شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و په یو حساب باندې جنگ روان و د ایدیالوژي په منځ کې نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کمی لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کمی ریډیو نه واوري، یا کم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم.
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته هم معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې، او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې، او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه، طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دې غرونو ته پراته دي، کنه مونږ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ چې یو څه شي کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاشکې ته بی بی سی ورځې دومره خو نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړو چې لیکنې کوو شعر نه ځان نشم خلاصولی ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم. لنډ لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کوم. خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
پزڑ گی بلکہ دا تور جمے واہ